السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د مازیګرنی پروگرام ته خره غلاستوې مخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دغه پروگرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي او ریچې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو د نن ورځې غونډه تر ډیره د خزو چارو بشري حقوقو او خصوصي سکتور ته ځانګړې و افغان ولسمشر هم په دغه کانفرنس کې خپلې خبرې کړې دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیوی
د افغانستان جمهور رئیس نن له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د کورنیو محصولاتو د اخیستلو لارې د افغانستان د خلکو د اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي د افغانستان حکومت نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې خپله اجنډا بیانوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال وایي له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د مثبت پرمختګ لپاره امکانات لیدل کېږي او غربي دولتونو د اوکراین په ملاتړ کې پر روسیا ژغ کړی چې ژر تر ژره دي د اوکراین کشتۍ چلوونکي خوشی کړي پورا خبر نواوري د افغانستان حکومت او نړیوالو شریکانو یې نن د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیل کړه د افغانستان حکومت ویلي چې په غونډه کې له داسې اجنډا سره یې ګډون کړی چې له 2018 میلادي کال راهیسې د حکومتي چارو د اصلاح د اقتصادي خودکفایي او ښه امنیت ټینګولو پر لور د پرمختګونو او سولې لپاره د هڅو جزئیات پکې راغونډ شوي دي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په افغانستان کې د خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د انرژۍ بنیادي تاسیساتو او صادراتو د ودې لپاره د پنګونې په اړه خبرې وکړې هغه نړیواله ټولنه وهڅوله چې په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو د خصولو لاري د افغانستان د خلکو له اقتصاد سره مرسته وکړي
When you're buying Afghan products you're helping Afghan women.
دوی وايي کله چې تاسو د افغانستان محصولات اخلي تاسو د افغانستان له شذو سره کومک کوي د افغانستان هغه شذ چې د تولیدات د کورنیو تولیداتو لوري د خپل اقتصاد د ودانولو هڅه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لانزر ویلي چې له ټولو ستونزو سره په دې هیواد کې د مثبت پرمختګ لپاره امکانات شته په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې به د امنیت ترڅنګ نن په افغانستان کې پر وچکالۍ د قحطۍ پر خطر او د خوراکي موادو د کموالي لامل پر ممکن بحران خبرې کیږي توبي لانزر نن خبريالانو ته وویل د افغانستان خلک کته هم له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دي خو په وروستیو څلورویشتو میاشتو کې په ډیرو برخو کې پرمختګ شوی دی د یو نامه مرستیال وویل په افغانستان کې تر 3.5 میلیونه زیات وګړي په لوژه کې دي او سږ کال تقریبا 5 میلیون افغانان د جګړې او وچکالۍ لامل بې کوره او بې ځایه شوي دي خو توبي لانزر نن وویل چې له 2018 میلادي کال راهیسې چې تیر وره پر افغانستان نړیواله غونډه شوې وه په دې هیواد کې د پام وړ پرمختګ شوی دی د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وای په افغانستان کې شدي په حساس موقف کې او د انتقادونو تر سخت فشار لاندې کار کوي رولا غنی نن د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان د شوزو د وضعیت په اړه په غونډه کې وویل له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د شوزو د مسلکي روزنې پر پروګرامونو پانګونه کیږي
This direct connection now first to China and then to Europe
معذرت غواړم اوریدونکو د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وویل چې په افغانستان کې د شذو د مسلکي روزنې د پروګرامونو لپاره پاملرنه زیاته شوې ده د افغانستان د ملي والی حکومت په ورستیو کې وشزه رویا رحماني په واشنگټن کې خپل سفیر وټاکله دا اول وار دی چې په افغانستان کې وشزه واشنگټن ته د سفیر په توګه استول کیږي غربي دولتونو د اوکراین ملاتړ کړی او په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو د روسیې د سمندري قواوو حمله یې غندلې ده د روسیې سمندري ځواکونو د یکشنبې په ورځ کریمیا ته نږدې په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او درویش ماڼوګانې ونیول روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه د روسیې سمندري ځواکونو د یکشنبې په ورځ لومړی د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او بیا یې د روسیې ځانګړو ځواکونو د هغوی د هغوی بیړۍ محاصره کړې په دې پیښه کې شپږ اوکراینیان زخمیان شو غربي دولتونو پرون په دې اړه د ملګرو ملتونو په سازمان کې خبري وکړې او په بیانونو کې د روسیې له لوري د اوکراین پر خپلواکۍ تعرض او لنړیوالو سمندري تړونونو سرغړونه واغندله د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو پر کوسوو ژغ کړی چې له سربیا او بوسنیا هرزګوینا د تجارتي مالونو پر وارداتو لګولې تعرفه لغوه کړي. پومپیو هم داراز له کوسوو غوښتنه کړې چې له بلګراد سره کړکېچ کم کړي. د امریکا د بارونی چار وزارت ویلي مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې د کوسوو له ولسمشر هاشم تاچی سره کتلی دی او د مونتینګرو حکومت په پودګوریڅه کې د سربیا سفیر احضار کړ. د مونتینګرو حکومت د سربیا له سفیر د هغې مشکوکې ښځې په اړه چې په 2014 میلادي کال کې هلته په ناکامه کودتا کې د لاس درلودو په تور محاکمه کېده، خو د سربیا سفارت ته یې پناه ورله پوښتنې کړې دي. د مونتینګرو د بارونی چارو وزارت پرون له سربیا غوښتنه وکړه چې پر دې مسله خپل رسمي دریځ څرګند کړي. تورنه برانکا میلیچ درې ورځې مخکې د محکمې له خونې تر وتلو وروسته د سربیا سفارت ته ور وتښتېده او شکایت یې کاوه چې حقوق یې تر پښو لاندې سوي دي. د پودګوریڅه محکمې د میلیچ د توقیف حکم کړی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسلې پر قانوني اړخ پوهېږي او تایید کړی ده چې برانکا میلیچ د دوی په سفارت کې ده.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. ازادي راډیو ته غوښتل وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د خصوصي سکتور په اړه باندې یو وینا وکړه.
Our fundamental problem is one of association. Our farmers, our producers are not yet united in associations.
د بڼوالو او بزګرو په اتحاد باندې ټینګار وکړ. د همورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې حکومت ورته امر کړی چې باید د ولسمشري انتخابات، ولایتي شورا او همدارنګه د غزنی ولایت انتخابات یو ځای ترسره کړي، خو څارونکي وایي انتخاباتو کمیسون دغه توان نه لري.
دې باندې یو لوی بوج ده. په عین حال کې دا واقعا لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې مسلم کې وینو، له بده مرغه دوی واقعا نشي کولای د ولسمشري ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي.
د هلمند د سولې ولسی کاروان چې له جنوب تر شمال پلی پخې سفر وکړ او د سولې غږ پورته کړ، دا ځل بیرته له اصلي ځایه هلمند ته راټولیږي او د سولې غږ بیا پورته کوي.
اوس موږ آمادګي نیسو چې د حرکت غړي راځي هلمند ته، بالاخره هلمند خلکو ته دلته گزارش ورکوي او بالاخره د سولې د حرکت دوهم پړاو شروع کیږي.
بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې دي. په دغه پروګرام کې لومړی مطلب لکه څنګه چې معرفي کې ویل دا دی چې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو. که څه هم د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه چې پکې به د افغانستان د سولې او ثبات او نورو سیاسي مسایلو باندې خبرې وشي سبا ته، دا او افغان ولسمشر او اجرایه رئیس به سبا غږیږي، خو نن یې هم د جنیوا د کانفرنس په لومړۍ ورځ ابتدایي غونډو کې برخه واخیسته. افغان ولسمشر خبرې وکړي، همدارنګه له هغې مخکې د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی هم غږېدلې ده. افغان ولسمشر تر ډیره پورې د خصوصي سکتور په پیاوړتیا او همدارنګه په مشکلاتو باندې خبرې وکړې. نوریاس نوری د ولسمشر غنی خبرې هم اوریدلې او د نن ورځې د غونډې ټوله اجنډا یې کتلې ده. همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ نوری صاحب.
بله استانیزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د جنیوا کانفرنس دو ورځنی کانفرنس پرانستل شوی، اصلي غونډه هم سبا ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ورسره دولتي او د مدني ټولنې پلاوی ملګري دي په دې کانفرنس کې چې مشري د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي. د جنیوا د کانفرنس په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د ځانګړي ویبپاڼې له مخې نن د افغانستان د مختلفو برخو په اړه فرعي غونډې پلان شوي چې په ځینو کې د افغانستان د حکومت دواړه مشران ګډون کوي. ولسمشر اشرف غنی نن مخکې د خصوصي سکتور په اړه غونډه کې ګډون وکړ. غنی د دې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودی او خندونو او لدی سکتور سره د نړیوال ټولنې د مرستې په باب مفصل خبري وکړي. د غنی د خبرو په یو برخه کې د نړۍ یو شمیر هیوادونو ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره د څو هوایی دهلیزونو د پرانستلو په ترڅ کې په وروستیو کې چین ته د هوایی دهلیز د پرانستلو یادونه وکړه. ویل چې د افغانستان 300 ټنه جلغوزي د لومړي ځل لپاره د هیواد ته صادر شول چې له دې سره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې جلغوزي تولیدوي. دغه محصول په وړاندې دغه محصول په اړه د خلکو نظر هم بدل شوی دی.
This direct connection, now first to China and then to Europe, means transformation. In Paktika, Paktia, Khost, Lagman, Ningrahar, and Nuristan.
غنی وویل چې دغه لومړی هوایي دهلیز چې لومړی چین ته پرانستل شوی او وروسته به اروپایي هیوادونو ته پرانستل کیږي د افغانستان په پکتیا، پکتیکا، خوست، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې چې جلغوزي تولیدوي د جلغوزیو په اړه د خلکو نظر هم بدل کړی دی. افغان ولسمشر په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کرنې، طبیعي زیرمو، د انرژۍ د تولید او په یو شمېر نورو برخو کې د فرصتونو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا کولی شي د نړیوالې ټولنې په لږې پانګې سره دا هیواد د ثبات او سوکالۍ لارې تسیخ کړي او په سیمه کې په یوه اتصالي هیواد بدل کړي. غنی بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو په اړه وویل چې لس توکي د افغانستان ډیر مهم دي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې دي.
د کویک وین از د 10 پروډکټس دټ وی کین فوکس آن ویری کویکلی بیکاز دی آر الریډی انټرنیشنلی اکسپټډ. But a very small amount of investment could turn a roughly $850 million export to $4 billion export within 4 years.
غنی وویل چې په دې برخه کې په د نړیوالو په لږې پانګونې سره کیدای شي چې د بهر ته د افغانستان د تولیداتو اندازه چې اوس 850 میلیونه ډالر ده په 4 کلونو کې 4 میلیارد ډالرو ته پورته کړي. د افغانستان ولسمشر د وینا په پای کې د کنفرانس ګډونوالو ته وویل چې افغانستان نن بل افغانستان دی.
It's a different Afghanistan. We are open for business. I hope you are open for partnership.
تر دې مخکې د ولسمشر غنی میرمن بیبی ګل غنی هم نن په هغې غونډه کې ګډون وکړ چې د پرمختګ پر لوري د افغان ښځو د مسلکي روزنې تر عنوان لاندې جوړه شوې وه. میرمن غنی د دغې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې له ټولو مرسته کوونکو مننه وکړه چې د افغان میرمنو د وړتیاو د زیاتولو په برخه کې مرسته کړې ده.
We appreciate all the help you have already given and hope that the present discussion will guide us.
موږ د هغو مرستو منندوی چې تاسو تر اوسه له موږ سره کړی دی او هیله منو چې دغه اوسنی بحث موږ ټولو ته لارښوونه وکړي چې ستاسو له مرستو لا په اغیزمن ډول استفاده وکړو. البته د یادونې وړ بولو چې بیبی ګل غنی د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره له نړیوالو مرستو د لا اغیزمنې استفادې هیله په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکي ادارې سیګار څه موده مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره د امریکا د نړیوالو پراختیایي چارو ادارې USAID لزګونو میلیون ډالرو څخه سمه استفاده نه شوې او یوازې د ګوتی بشمار خزو ته د هغوی د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره روزنه ورکړل شوې ده. دغه راز نن په جنیوا کې په نورو فرعي غونډو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې د هیواد له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل د 2014 کنفرانس کې وبخې. دغه راز نن په جنیوا کې په نورو فرعي غونډو کې هم د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې د هیواد له نړیوالې ټولنې سره د شوو پرمختګونو په برخه کې وروستي پرمختګونه البته ارزول کیږي. په یو شمېر دغه فرعي غونډو کې به هم د حکومت اجرایی رئیس عبدالله ګډون کوي او ویناوي کوي. د خوراکي مسؤلیت او د وچکالۍ په وختونو کې معیشت او بل هم خلک په حرکت کې یا بیرته د ستنېدو او په ټولنه کې د مدغم کېدو په اړه هم بله غونډه ده. او البته لکه څنګه چې مخکې تاسو وویلې ستنېدی صاحب دا فرعي غونډې دي. اصلي کنفرانس سبا پرانستل کیږي چې افغان ولسمشر او د ملګرو ملتونو استازی به په ګډه پرانیزي.
ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوري د جنیوا د کنفرانس د لومړنۍ ورځې ابتدایي غونډو په اړه باندې موږ ته مفصل معلومات راکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم ورزو بلخ ته په بلخ کې نن د بلخ د بلخ د لوی لارینه چې سره پل ته په لار او پنځوشت مسافرین د وسلوالو مخالفینو لخوا تختول شوی دی، دوی له موټر خته شوی او بیا نامعلوم ځای ته تختول شوی دی. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد غپی خازادی رډو ته تایید کړه، ویل دي چې یو پلاوی سیمه ته استول شوی. د ازادي رډو خبريال بلخ هم د شبل مکسر په ټلیفون غږیږي. مجیب الرحمن حبیب زای ستریم شي پروگرام ته بخیر راغلی. راته وی چې دغه کسان څوک دي او څو بجې دقیقا تختول شوی دي؟
سلام تاسو ته څنګه ځئ؟ سبا د زړې ټول اوریدونکو ته دغه د مسافینو او پنځه ویشت کسیزې ډلې وه چې د سرپل ولایت څخه غوښتل بلخ ولایت ته د کشندې په لاره، یعنی د غرنۍ لار ده، په دې لاره مزار شریف ته راشي، چې د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په کوپک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د راښکته شوي دي او نامعلوم ځای ته تښتول شوي دي. د بلخ پولیس هم پیکه تاییدوي، خو د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد از زیرو سره کومې خبرې چې درلودې ده وویل د پیکه نن غرمه مهال په بلخ غرمه مهال شاوخوا یوه بجه وه چې د بلخ ولایت په کشندې ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ده وویل چې سیمې ته پوځي پلاوی چې هم د ملي امنیت ځواکونه پکې دي او هم پولیس پکې شامل دي سیمې ته استول شوی، تر څو دا کسان بلیتره خوشی شي او یا هم د دې پلاتنې هڅه لانوري هم کړنې.
چا خو مسولیت نه دی اخیستی تر اوسه پورې؟ یعنی معلوم نه دي چې طالبان دي، داعش دي، چا تختولې دغه خلک؟
د بلخ د پولیس سره کوم خبر چې موږ درلودې دی ویل تر دمه د دې برمته کېدو په اړه کوم اعدام نه ده شوی د دې کورنۍ لخوا، خو یو بس د وسلوالو مخالفینو لخوا درول شوی او مسافرین چې بیول
شوی دی.
طالب ویان زبیولا بله
ښه ښه څه ویل زبیولا مجاهد؟
طالب ویان زبیولا مجاهد ویل چې په دې بس کې سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ درې تنه د محلي پولیسو قمندانان شامل وو چې په همدې اساس دوی دا بس درولی او دا کسان یې راښکته کړي. ده ویل چې پاتې مسافرین بېرته آزاد شوي دي، خو دغه درې د محلي پولیسو قمندانان دوی له ځان سره بیولي.
مننه کوم مجیب الرحمن حبیبزی او له بلخ له موږ سره غږېده. وی ویل چې د بلخ سرپل په لویه لار چې کشندې ولسوالۍ ته لار وه، هلته وسلوالو مخالفینو پنځه ویشت کسان له بس ښکته کړي او له ځانه سره یې بیولي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دغه بس کې د سرپل ولایت درې محلي قمندانان شامل وو، د پولیسو او دوی له ځانه سره بیولي دي او پاتې نور کسان یې راخوشي کړي دي، خو چارواکو دا خبره تر اوسه نه ده تایید کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د حکومت لخوا ورته امر شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو هم د شنګ د غزنی انتخابات یو ځای ترسره کړي. خو د انتخاباتو د ساري شمیر بنسټونه وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولای راتلونکي څلور وړ انتخابات یو ځای ترسره کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د انتخاباتو د سر ځینی بنسټونه وای چې د وخت د کموالی، د انتخاباتو کمیسون د کمزوري مدیریت، نامنیو او د بودیجې د کمښت لامل کمیسون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکو څلور وړ انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسون یو لوی بوج او ستر مسولیت ته او به ان توانیږي.
ریبن یو لوی بوج ده، په عین حال کې دا واقعا لوی مسولیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې بسن کوینو له بعد مرغه د دې ورسې ته کې ټاکنه سمه توګه مدیریت نه کړل، د خپل هغه کې ناکام راغله. هغه ژمنې چې دې ته سر کړې وي له بعد مرغه یو هم سمه توګه تر سره نه شول. نو دا دې خبره ده چې دې واقعا نشي کولای د ورسې ته ټاکنه په ښه توګه باندې مدیریت کړي او کولتی شورا ګان ټاکنه سره یو ځای شنو. هغه به هم پدې باندې یو جدي ستونزه یو بار وی چې لودي باندې شي وتلای.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلی و چې د جمهوری ریاست انتخابات به د راتلونکو مریض کال د حمل په یو دیرشم تر سره کوي، خو اوس دغه کمیسون مرستيال ویان زبی سادات وای حکومت له کمیسون غوښتي چې د جمهوری ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او دغه شان د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای تر سره کړي. خغلی سادات ازادي رادیو ته وویل چې حکومت کمیسون ته ویلی نسی کولای هر ځل انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او همي امنیت خوندي کړي.
حکومت هم پتیلې د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنه شي ورکولای او امنیت خوندي کولای شي. بله حکومت غوښتنه ده چې ټاکنو د یو ځای تر سره شي او کمیسیون هم د ولسمشری ټاکنې کولای شي د همال پر یو درشمه ترسره کړي امادګیانې لرو په دې اړه عمل څلور ټاکنو لپاره به مشکل اوسېږي ترڅو د څلور ټاکنې د همال پر یو درشمه مدیریت کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې تړاو چې دغه انتخابات ټول یو ځای ترسره شي د دوشنبه په ورځ یو طرحه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او امنیتي بنسټونو له استادو سره هم شریکه کړې چې پر بنسټ یې که د ټولو انتخاباتو پر یو ځای کېدو سلاره راغله نو د سرطان په 22مه نیټه به ترسره کیږي. بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د روڼتیا د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او د څلورو واړو انتخاباتو په یو ځای ترسره کېدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
آزادي رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو ته وګیاست. د سولې ولسی حرکت غړي بیرته هلمند ته زیده دي. حرکت غړي چې څو میاشتې وړاندې کابل او د غزایا په لوڅو پښو تر بلخ تللي وو غواړي بیرته هلمند ته لاړ شي او خلکو ته د خپل لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړي. دوی لپاره بیرته په پخواني ځای خیمې ول شوي او ګڼ شمېر خلک لیدو ته راځي. نور حال الیاس دایره کوي.
یو شمیر ځوانان راټول شوي دي او بیرته پر هغه ځای چې نه میاشتې وړاندې جمع شوي ول خیمه دروي. په هلمند کې د سولې د پیلسي ولسی حرکت غړي غواړي لشکرګاه ته راسي او د یو نوي طرز العمل سره د سولې په اړه خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي او د تیرو نهو میاشتو کړنو په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کړي.
دغه لرګي دا بغلو ته څه پکې و ده تا چې هغه یو ورډیال تور پورته کړي چې هغه راکښه تاسو هغه یو ورغه یو څنډ بیا خواته کاشي.
په لشکرګاه کې د دې حرکت د غړو او تنظیم کوونکو یو هم فرهاد داوري دی. دا ځدی رادیو ټول راتلونکو پنځ شنبه به د سولې د ولسی حرکت د غړو عوام خلګو یو لوی غونډه را بولیو د خپل کړونو په اړه به ولست معلومات ورکوي.
اوس موږ مدګینې سوچ چې د حرکت غړي راځي هلمند ته بل اخره هلمند خلګو ته دلته گزارش ورکوي او بل اخره د سولې د حرکت به هم پړاو شروع کیږي. دلته به موږ د پنځ شنبه په ورځ باندې پر یو بجې یو لوی غونډه جوړ کړو. بل اخره د لوی غونډې کې دا یو ځل د سولې ژغ پورته کړو او بل اخره د هلمند څخه د سولې ژغ بیا نوې کو ناره پورته کړو تر څو دوهم پړاو را شروع شي او دوهم پړاو به زموږ ولایت پر ولایت ګرځېدل وي او بیا وروسته خپل نور کارونه بیا مخته وړو.
په هلمند کې د پیلسي ولسی حرکت غړو درون مریض کال د حمل یو ورځ میاشتې پر درې منټه د هغه ځانمرګ برید ورسته د طالبانو حکومت نه د سولې غوښتنه وکړه چې لامل شپانس کسان وژل سول او دو پنځوس نور ټپیان سول. هغه برید د لشکرګاه د دوهم یوځې مربوط د تور ټانک په سیمه کې د یوه ورزشي لوبغالي تر څنګ په داسې حال کې اوسو چې ګڼ شمېر کسان د غېږ نیونې په لوبو بوخت ول. د برید سیمې ته نږدې په هماغه کوڅه کې یو ځل بیا خیمه درول کیږي چې نوم یې له وړاندې سوله ټاکل شوی دی. د لشکرګاه اوسیدونکي هم د سولې د ولسی حرکت د غړو په بیرته راتللو خوشحاله دي. دوی وایي غواړي پوسی چې د سولې په نوم د هلمند نه د پیلسي بیا حرکت غړو څه ډول خاطرې خپلې کړې دي.
نوم یې الطاف خپلواک دی او د لشکرګاه شهر یو تن اوسیدونکی یم. د سولې حرکت چې څو میاشتې مخکې پیل شوی و دوی به موږ ته خپل راپور یا هغه څه چې کومې لاسته راوړنې لري هغه کوم مشکلات سره مخ شوله هغه به دلته موږ ته ووري. دغه هغه به چینې واورو موږ به دوی ته شرح خلاص وای او هم به په دې پوه شو چې په راتلونکي نوي پلانونه څه دي.
زما نوم محمد زاهد دی. زه د ولسي حرکت د دغه غړي چې کوم چې کابل ته تللی دي د دوی شرح خلاص باندې ډېر خوشحاله یم او هر کله باید چې موږ راس دوی راس دلته د دې لاسته راوړنې وګورو او د دې چې د کوم مشکلات سره مخامخ دي هغه وګورو او موږ باید د
د سولې د ولسی حرکت غړو دروان مریض کال د سور په میاشت کې د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه وروسته تر هغه چې طالبانو مساکلات د ورتګ نه منې کړل کابل ته په پښو حرکت وکړ او تر دوه میاشتې مزل وروسته په کابل کې د یو شمېر مهم هیوادونو له دې جملې پاکستان سفارت مخې ته خیمه ووهل او د هغوی نه یې په هیواد کې د روانې جګړې د پای غوښتنه وکړه. دوی تر څه ځنډ وروسته په لوڅو پښو د بلخ مرکز مزارې ته هم لاړل. په پیل کې د دې حرکت سره یو شمېر ښځې هم یو ځای سولې چې وروسته د دیني عالمانو په منځګړیتوب او ملاتړ کورونو ته ولېږل شوې. محمد الیاس صاحب، د ازادي رادیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راديو ته غوښتا ازادي راديو پټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ صفه او فم سلاش اړ پنځه باندې خبرونه کوي روس لاغه چې روسي په تور بیره کې د اوکراین څو کېشته لښلو زیاتو مانوګانو سره ونیولې د لویدو یوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو د دې پیښې پر سر د کیف او موسکو ترمنځ راپورټ شوی جنجال په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړي اوکراین په یو شمېر سیمو کې د یوې میاشتې په مخه پوځي حالت اعلان کړي په دې اړه ازادي راديو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري اوروي
ملګرو ملتونو او د یو شمیر لویدیزو هیوادونو مشرانو په هغو بیانونو کې چې د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې خبر کړي هغه څه چې دوی د روسیې لخوا د اوکراین پر ملي حاکمیت ښکارته ری او د بهرونو په اړه له نړیوالو تړونونو د روسیې سرغړونه ګڼلې غندلې او له موسکو یې غوښتي دي چې سمدستي د اوکراین توقف شوي مانوګان خوشی کړي د یکشن به پرز د توري بهیرې د کریمیا په سواحلو کې روسی کشته پر اوکرایني کشته او دز وکړی او روس د روسیې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اوکراین بهري ځواکونو شپږ سرتیر ټپیان شول اوکراین له دغه پیښې وروسته چې هغه د روسیې تیری وباله په یو شمېر هوسیمو کې چې روسیې ته نږدې پرتی او د روسیې لخوا د احتمالي تیری په وړاندې زیانمنونکي دي سر له سبا د دیرشو ورځو په مخه پوځي حالت اعلان کړ د اوکراین پارلمان پرون دوشنبه دغه قانوني مسوده ته چې د ولسمشر پیترو پروشنکو لخوا وړاندې شوی و مثبت رایه ورکړه د دغه قانون لمخه چې سر له سبا د نومبر له 28مې عملی بڼه خپلوي د یو شمیر زواکونو د منسجم کولو او د اوکراین د هوایي مدافع د زواکونو د پیوړی کولو او د استخباراتو او ترهګری ضد هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي دغه نظامی قانون د اوکراین لوښتو حوزو څخه په لاسو کې عملی کیږي چې د روسیې د احتمالي تیری په وړاندې تر ټولو زیات ځانمنونکي دي د پارلمان وکیلانو دغه راز ټینګار وکړ چې دغه پوځي حالت له جاري کې دوه سره سره باید د اوکراین د ولسمشري انتخابات په خپل ټاکلي وخت د 2019 کال د مارچ په یو دیرشم تر سره شي د کیف او موسکو ترمنځ دغه نوی راپور تشوي کړ چې په وړاندې د نړیوالو اکسل عملونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څه چې د روسیې یرغل بللی وغانده او له موسکو یې وغوښتل چې د اوکراین ضبط شوي کشتۍ او توقف شوي درویشت مانوګان بیرته اوکراین ته وسپاري او د نړیوالو لخوا د اوکراین د پرسمت پیژندلو سره دونو درناوی وکړي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استاذ نیکی هیلی دغه پیښې د اوکراین له ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه او هغه له اوکراین سره د روسي د کړکېچ د زیاتوالي بې باکه اقدام وباله په ملګرو ملتونو کې د برتانیا مرستیال سفیر جاناتان آلن هم وویل چې روسیه غواړي چې په غیر قانوني توګه پر اشغال شوی کریمیا ولکه نور هم ټینګ کړي یو شمېر نورو لویدیزو مشرانو هم د کیف او موسکو ترمنځ دغه نوی کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د وروستۍ پریکړې په اړه چې په یو شمېر سیمو کې پوځي حالت اعلان کړی اندېښنه ښکاره کړې ده پوتین ویلی دی د هیله مند چې برلین به وکولی شي د اوکراین پر چارواکو له خپل نفوذ څخه په استفادې هغوی دې ته وهڅوي چې د نورو بې باکه اقداماتو څخه ډډه وکړي په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی د اوکراین سمندري ځواکونو تورن کړ چې په پارون کې اقدام سره د په وینا هڅه کړې چې په مارچ میاشت کې د اوکراین د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې له پروشنکو عام ملاتړ زیات کړي هغه د لویدیز مشران هم له دې کبله چې د په وینا د کیف په ګوډاګي رژیم سترګې پټې کړې غندلې دي په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر ولادیمیر یلچنکو امنیت شورا ته په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د نړیوال قانون لمخې کریمیا او شاوخوا او به چې اوس روسیې اشغال کړي د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده هغه ویلي چیرته چې دغه پیښه شوي هلته د روسیې پولې نشته
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ازادي راډیو ته غواګست دولت سپګنی مزنې چاپ او فیم سره شرپین زبندې زمک خبرونه کیږي هم درنګ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زمک چیز مو ویب سټ د کول شي زمک خبرونه په ژوندۍ توګه هم واوري اوس هم اسمت ساروان دی ویدا سیالوت کیه تیاری په اړه باندې راته خبري کوي چې د پانتون ماسلانو جوړ کړي او په بعد باندې چلیږي
د امریکا د ماساچوسټ د ټکنالوژي انسټیټیوټ چې د نړۍ خورا معتبر په هنتون ګڼل کیږي چېونکو د سی الوتکه جوړ کړی چې په باد چلیږي او له همدې کبله ځخنه لري د الوتکه چې په محرکه قوه چلیږي ګلایډر ته ورته ده او وزرې 15 متره اوږدوالی لري د دې الوتکې په انجن کې هیڅ څرخ توربین یا کومه متحرکه برخه نشته او پر دې سربېره د الوتکو موټرو په شان اواز نه لري باد دې الوتکې ته انرژي برابروي څیړونکي هیله لري چې په راتلونکو وختونو کې به دا ډول الوتکې ډېرې شي او له کبله به یې له یوې خوا چاپېریال ته تاوان کم شي او له بلې خوا به هوایي ډګرونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکي د الوتکو له شور ماشوره بېغمه شي. د دې الوتکې لومړنۍ نمونه چې بې پیلوټه ده وازمویل شوه او 6 متره والوته. په دې الوتکه کې یوه کوچنۍ بیټرۍ ایښودل شوې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 بجې شوې. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغه وروسته بیا اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ خبرونه ووایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي. غنی ویل کله چې تاسو د افغانستان کورنی تولیدات اخلي د افغانستان له ښځو سره چې دغه مواد تولیدوي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال وایي چې افغانستان کې خلک له سختو شرایطو سره مخامخ دي، خو په دې هیواد کې لا هم د پرمختګ لپاره امکانات لیدل کېږي. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وایي په افغانستان کې ښځې په داسې حساس موقف کې دي چې تر سختو انتقادونو او فشار لاندې کار کوي. د هلمند د سولې حرکت غړي وایي تر 9 میاشتو هڅو وروسته کور ته روانېږي. د دې حرکت غړي فرهاد داوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د پنجشنبې په ورځ ستره ولسي جلسه راوغواړي او تر هغه وروسته به په افغانستان کې د سولې د دوهم حرکت لپاره لاره جوړه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سربیا او بوسنیا هرزګوینا د تجارتي مالونو پر وارداتو د کوسوو د تعرفې مخالفت کړی او د کوسوو له جمهور رئیس هاشم تاچی څخه غوښتنه کړې چې دا تعرفه لغوه کړي. غربي دولتونو د اوکراین ملاتړ کړی او په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو د روسیې د سمندري قواوو حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو په سازمان کې او په جلا جلا بیانیو کې د غربي دولتونو استازو له روسیې غوښتنه کړې ده چې د اوکراین نیولي بیړۍ چلوونکي دي خوشی کړي. دا د دې سات مهم خبرونه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنی هنداره.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ د فیروزی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې شپږ میاشتې وړاندې د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي د فیروزی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د نوموړي په وینا د استقلال او اتحاد لوبډلو دوهم او درېم مقامونه خپل کړي. ښاغلی شاداب وایي همداشان حنزله لوبډلې ته دغه سیالیو د ښه اخلاقو مډال ورکړل شو. او د ټي ټین یا لس اوریزه کرکټ لیگ سیالیو د نن شپې په لوبو کې به راجپوت لوبډله د مراټي او سین لوبډله د نارتن لوبډله په وړاندې د سیالي ډګر ته وځي. دغه سیالیو د تیر شپې په لوبو کې بیا پنجاب لوبډله کیرلا کینګ او پښتون لوبډله بنگال ټایګرز لوبډله ته په ماته ورکولو سره بریا خپل کړی.